سلامونه وخت خیر وخت افغانستان کې د مقام نه بجی دی تاسو موږ غږ آزادې رادیو نه وړي په مخې د دې ساعت خبرونه ته د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار بنن چاشنبه د کپن هیشتمه د سوداګریزو توغو او ناروغانو د تګراتک لپاره پرانیستل شي. د ننګرهار د والی ویان قاضی مولا عادل نن رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې دا دروازه به پرانیستل شي او همدا په همدې توګه د افغانستان په وخت سلور بجې د تورخم لار د موټرو پر د البته د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د تورخم لار 15 ورځې وړاندې د فبروري په 28مه هغه وخت د پاکستان لخوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو د لارې ته نږدې د پوستي جوړول پیل کړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونی چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې تړل کېدو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. قطر یو چینی چارواکو په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو په اړه خبر ورکړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الهنزا په د کپ پاتې وشتمه د سیشنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استاد یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل اکسپانه کې د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحه او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې وکړه هم پکې شامل و په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې په خپل اکسپانه کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 درې وهل شوې دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د دوو کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړي توګه په عام محضر کې تل د بشري حقوقو سازمانونو په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې و لستنه زخمیان شوې دي. دغه پیښه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په یو کلي کې د وی ټرافیکي پیښې له امله رامنځته شوې چې و لستنه پکې زخمیان شوې دي. د نورستان د امنیه قمندان ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. په افغانستان کې اکثرا ټرافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ د لارو د خرابوالي او د ټرافیکي مقرراتو د نه رعایتولو له کبله رامنځته کیږي. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه د خبره د سه شنبه په ورځ د کپ 28مه د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلانیه غونډه کې خپل وینا کې کړې ده. بلاول بوټو زرداری د خبرداري هم ورکړی چې پاکستان کې د ترهګرۍ او اور ګاونډیو هیوادونو ته هم خپرېدل شي او هغه د سیمې لکه لخواو یو غوښتي چې دا ګواخ جدي ونیسي. دا ترکیه د پولیسو د استانبول خروال د فساد په تور نیولای دی. رویټرز خبری آژانس د ترکیه د سینن خبر لمخې وی راپور ورکړی چې د ترکیه پولیسو د استانبول خروال اکرم امام اوغلو دی وی جرمی ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د وی ترهګری ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ د کپ په نهه ویشتمه وویل چې د دې هیواد د هوایي دفاعي سیسټم په یوه ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټه الوتکو څخه 2 بیا ویشتلې دي. د رویټرز خبري آژانس د اوکراین د پوز په ولا راپور ورکړی چې 55 نورې روسي بې پیلوټه الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو په کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. او غزه کې روغتیایی وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د کپ په نهه ویشتمه د غزه ښار په مرکزی برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکز دفتر د اسرایلو په هوایی برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسرایلو پوځ چې په غزه کې بمباری بیا پیل کړی ده او د اوسیدونکو لپاره یې د جنګي سیمو د وتلو لپاره نوي امرونه صادر کړي. په یو بیان کې ادارت کړي ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو پر یو الوتکه برید کړی دی. د خبري ټولګي ته مظفر شتا سحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هر کلای کوم. په راپورونو کې برسره واوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پلانستل شوې ده.
باغې کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکي او نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارښتو پرانا کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به
همداراز د خوست نه هم د راپور لرو. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یو این د پروژو د بیا پیلېدو په اړه خلک خوشبینه او خوښ
چې موږ دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډه یا مایوبان دی هم په نظر کنولی دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل را سره وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خراغ لاستو ایماله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه پرانیستل شو. ل 15 ورځنی بندیز وروسته نن چهارشنبه د کابل په وخت 4 بجې دغه دروازه د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ پرانیستل شو. خو چارواکو ویلي چې راتلونکي جمعې پورز به د هر ډول تګ راتک په وړاندې او په بشپړ ډول پرانیستل شي. د فبروري 28 دا دروازه د پاکستان له لوري ظاهراً کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د وی پوسټې د جوړیدو په خبرګون کې تړل شوی و. دا چې جزئیات یې سړي په دې راپور کې واوري.
ل 15 ورځنی بند وروسته نن چهارشنبه د تورخم دروازه د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ پرانیستل شو. چارواکو ویلي چې د راتلونکو جمعې په ورځ به پاکستاني لوري د مسافرینو د تګ راتګ په مخ خپل سیستمونه فعالوي او دغه دروازه به لاغي وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانیستل شي. په نګرار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه پس 15 ورځو بندي څخه نن د لاري او باردار لاري او تشو لاري او د تګ راتګ په وړاندې خلاص شو. او همدارنګه پریکړه شوې ده چې د مریضانو او همدارنګه د مسافرینو په مخ باندې باندې جمعې پورس هم لاره خلاصېږي.
په همدې حال کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولا عبدالجبار حکمت رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دروازې لخلاصون وړاندې د دواړو لوریو مسؤلینو خبرې وکړي او د دروازې پر خلاصون هوکړې ته ورسېدل. که څه هم نوموړي د دې ناستې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په تورخم کې له دې خبرو یوې باخبره سرچینې او د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل
په هغه کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکي نن تفصیلي میټینګ وشو او د جرګې د سفارښت پرانا کې پریکړه داسې وشوه چې 15 اپریل پورې به اوربندی به هم وي او په دې متنازع پوسټ باندې به تعمیري کار به هم بندي.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو له لوري د پوسې پر جوړولو کار روان دی او که درول شوی. له دې وړاندې بیا پاکستاني لوري ویلي تر هغه دغه دروازه نه پرانیزي چې طالب ځواکونو په لنجمنه سیمه کې د پوسې د جوړولو کار نه وي درولی. 15 ورځې وړاندې د فبروري 28 د تورخم دروازه د پاکستان له لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د یوې پوسې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوی و، چې له امله یې دواړو لوریو ته په زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه په سوداګرۍ د ټو کو بار موټر بند پاتې شول. دغه راز دروازې له تړل کې دوه ورځې په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لاملې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم واوخته او د سیمې اوسیدونکو د جګړې لامل هم بې ځای شول. که څه هم دغه دروازې د خلاصون په هدف دوه ځل د دواړو اړخونو سوداګرو او قومي مشرانو د جرګې په بڼه ناستې هم کړې وي، خو پایله یې نه و ورکړې. د جرګې او شمیرغړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په ورستۍ ناسته کې غوښتنه کړې وه چې د دواړو اړخونو سیمهیز مسؤلین به د چهارشنبه پورز ناسته کوي او د تورخم دروازې د خلاصون په سر به خبرې کوي. تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره مهمه لار بلل کیږي. دغه راز تورخم د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا هیوادونه هم له یو بل سره نښلوي چې په بندېدو سره یې دواړو لوریو سوداګرو ته زیان رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته
به هم خراغلسته بشریقونو. د سار سازمان وای چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له ځورونې، بېوزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستاني پولیسو له سخت چلند سره مخ شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د چار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلی، هغوی زورولی، په خپل سری ډول یې نیولی او د کډوالۍ وستوګنې اسنادی ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو د چار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشرې الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډیری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل،
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنې بهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامي ده. یو شمیرې ډیر اوقدی چلن کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیس
کوټه کوټه یو قتله خلک ډیر وزورول، ویل زی موږ هم ناچاره شو چې بیرته وطن ته راغلو، ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال نه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. دې نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهالي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خود پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم خراغلسته خبریالانو د حقونو بیلا بیلو بنسټونو د کندهار پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز باندې د طالبانو بندیز البته د خزو په وړاندې ښکاره تبعیض بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس غږ بندول دی. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د خزو پر غږ بندیز نوي فرمان ته د خزو پر حقوقو او د بیان پر ازادۍ نوی گزار بللی دی. په همدې اکړه دغه راپور ته وکشي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز له فرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو تاسوولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سې شمې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر نو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکارا تعویز او لټولنی د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لاملې په دې راپور کې نوم خبر شي، دغه نوې فرمان د خزو او د بیان پر ازادي محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبرولو پر حقوقو باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغسې، چې ځکه د ښځو غږ د ښځینه اورېدونکو پر راجلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مثبت تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی، چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یوې اورېدونکي چې ډېری وخت دی په بېلابېلو خپرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
زما په نظر سره زه خوان چې د ښځو ږغ په کښې کښې خورچانې ښه دی. مثال یو ډاکتره یې په دا راډیو کښې غږېږې، مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی.
یو شمېر افغان ځوانان وایي ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمېر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزه مثبت ګڼي. نورحال په دې راپور کې.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورگر سره سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو اثارو ته بازار موندنه وکړي. سره زیاتوي
و بر علاوه ما از این طریق تانسته
سینی کسان چې ویل یه انزورونه یه جور کرم یه هم ده تبلوگان و سرمایه شه کرده چه ما وست جور کردی ده ده ترسان ما بخپل رشته که خپل معلومات زیاد کردی هغه چه کتابونو که می ندی موندلی.
سروایی ده ده طولانی سورسانی و للاره انسانان هم خب پیجندلی او غور دوستانی پیدا کردی
ده ده اوس محل هم زیو نویشو بزده که ما تقریبا نوی افیسده مواد پر اینترنت کدی او حل تایلوال ما.
دا بیا پخوانی خبریال زاهد سمدزی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی، خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخ ته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډېره پورې خپرېږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي، خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټفارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څېر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي، او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغېزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤولانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلو کې د یونیا ملګرو ملتونو پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمېر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. په دې اړه نورحال د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به پکې د لنډمهالي کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د ځینې خیرو په سیمو کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلیکون کینجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال روډی ته ویل
پنځه شپږ کلو کې به پنځه اویا پروژې تطبیقېږي او دا پروژې به د ابیارۍ ترانسپورټ او ابرسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوس حجرین پروژې محافظوي دیوال چې یو سلو اته ویشت متره اوږدوالی لري په دانې به دوه اعشاریه اته میلیونه افغانۍ مصرف کېږي.
د نادر شاکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوې پروژې پلې کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله وویل
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ریکور زمینه برابره شوې ده، بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډې یا معیوبان دای هم په نظر کنولې دي، خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د نادر شاکور ځوانان وایي که چیرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متی الله وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی دلته ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي، کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفې شو، دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري، دوی ته باید د کور زمینه برابره کړي. دغه مسئله په کور ویچې
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شوی وي. یو بل تن کارګر ځوان بختوله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي، چې څومره مصروف وي دومره د ذهن جوړېږي، دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي دي، خو ویې ویل چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي. په دې اړه دغه جالب راپور ته خوښ شي.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوی کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمود په څیر باندې دکاندار خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارت کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تر رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږکال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پرات کې به یو خورا لوی غنه غنه وي، نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تپو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل چې خلک به د نور لټو څخه راکل دلته به شپې تېرولې، د شپې د نوې کال په شپه به یو ډېر لوی غنه غنه کېدل، شار به بند و، د نوې کال په ورځ به درې څلور کیلومتره د روزې مبارکې څخه به لالته لاره بند وه، موټر به دننه شار ته نه راپېښول کېدل. خو اوس دغه هېڅ نشته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هېوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هېوادونو کې هم لمانځل کېږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډیو دغه پازیرایګانی او دغه بازی مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ بعد حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وخت نه شور او شوق سابق نهسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خو د پشارت وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومانو ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فعلاً موږ د امارات په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال مې نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خوا ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار ته تللم. نو سږکال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړه یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناس و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناس یم، خسکون ناظم سړی دې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.